السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د درسي ساعت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګ پروګرام ته ځانګړې ده. خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې ورستي سیلابونه ویجاړونکي بللې دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. یو ان ایچ سی آر وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د روانې میلادي میاشتې سیلابونو 1540 کسان وژلي او زرګونه نورې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحد شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اورول، له هغو سره مرسته او د هغو د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیونو اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په 13 میاشتو کې د 8 ټنه نفرایت ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د قانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل دا نفرایت به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته ولیکل شي. نفرایت یو قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له بېلابېلو هیوادونو او شرکتونو سره د هیواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپړنې چارې هم معیاري نه دي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به اسپانیا ته له سفر وروسته د سه شنبه پر ورځ پرتګال ته ولاړ شي. د پرتګال د سی این این شبکې د خبر له مخې که څه هم د زلنسکی سفر پر روان ورځو کې د اوکراین د جګړې له څرنګوالي سره تړلی دی، خو نوموړی به د اونۍ په پیل کې اسپانیا او پرتګال ته ورسیږي. د پرتګال د صدراعظم او ولسمشر استازو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پرتګال ګادینا سیر راډیو خبر ورکړی چې زلنسکی بنن اسپانیا ته او د سه شنبه پر ورځ پرتګال ته ولاړ شي. زلنسکی د روانې میاشتې په پیل کې مادرید او لیسبون ته خپل سفر په خارکیف کې د درنو جګړو له پیلېدو وروسته وځنډاوه. ایرانی ډایرکټر محمد رسولوف د کان د فلمونو په فستیوال کې د حکمانو د ډلې ځانګړې جایزه وګټله. د معبدونو د انزورو زړی پنوم د رسولوف فلم د هغه سرانوال د ژوند کیسه ده چې کورنۍ ژوند یې د حکومت پر ضد د اعتراضونو په نتیجه کې تباه کیږي. یو 50 کلن رسولوف چې په ایران کې د حبس او دورو وهلو له حکم څخه تښتېدلی، د فرانسې په ساحلي ښار کان کې د دې جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل د دسړه د دې فلم د جوړونکو ډلې ته خوږیږي چې په ایران کې د استخباراتي ادارو تر فشار لاندې پاتې دي. د کان د فستیوال لومړی جایزه د انورا په نوم کومیډي فلم ته ورکړل شو. دا فلم د یوې ښایسته نجلۍ کیسه ده چې د یو روسي چارواکي له زوی سره ښکېل کیږي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل پایلو بنند د کلکتې د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلو ترمنځ په چنای ښار کې ترسره کیږي. دا سیالي د کابل په وخت د مخام شپږنیمې بجې په پام کې ده او اټکل کیږي چې میلیونونه کسان به یې وګوري. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګوربز او علا محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي. کلکتې دوه ځلې او حیدرآباد یو ځل د آی پی ایل اتلولي ګټلې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د درسي ساعت پروګرام او همدارس تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي، خو لمړی د راپورونو لاندې برخې ته پام وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر هغه څه خراب دی چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل راپور کې ورته اشاره کړې. د فعالانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو له لارې پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودیتونو د ښځو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د ښځو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وی ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجاړي ته غاړه نه ږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي.
څه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د ښځو په اقلا خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقلا باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د ښځو یوې بلې فعالې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. دب داسل کې د چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ په یو راپور کې چې پرونی پر خپل اکسپان خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نه مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې د نجونو ودول 25% ده، تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د ښځو څنګه وایي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته برابر کړي او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څه باندې 200 ښځو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی و. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې وه چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي، د نجونو او ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلې، ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسي کولی او په وروستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی تاندې څنګ او ورپسې د درسي ساعت پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یو اسرائیلي چارواکیو پرون وویل چې حکومت هوډ لري د پاتې یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په پاریس کې د امریکا او اسرائیلو د جګپوړو چارواکو تر خبرو وروسته دا څرګندونې کړې. په غزه کې د اوربند او د یرغمل شویو د خلاصون هڅې داسې وخت روانې دي چې پرون هم د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان و. د موضوع نور تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د اسرایلی و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي پرون شنبه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر موافقه د اصلا کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرایلي چارواکو له پرونۍ کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د روانې اونۍ په دغو خبرو کې د برخې اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یوه موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرائیلی چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرائیل ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بینی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذېدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانیستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل سویو د خلاصون او په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره په رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ وایي ګمان کېږي له دې جملې 20 د یرغمل پر مهال مړه سوي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د غزې په جګړه کې 15903 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
فلزان دی بل شا سر پرتاله کما او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلطه لار باندې زم
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپلو مخو ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لرې یا غواړې تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړې چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم.
نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، خو تاسو هم داسې ځوانان لیدلي وي چې هغوی په خپل ژوند کې پښتو شیانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځان کار وکړي، له هغو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغوی کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار یې ویستلی، سختي زغملې، بالاخره تر یو ځایه رسیدلی دي. وویشت کلان عمران قاضیزاده وایي چې که چیرې موږ داسې موخې وټاکو چې هغو ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه به خپل مثال درتوم، مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر د بدې باندې قناعت کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل چا سره ځان پرتله کړم، څوک به بزنس